ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه ته هرکلی. افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هیواد تر وتلو وروسته په خپل لومړنی ویډیوي پیغام کې دغه راز وویل چې د تیښتې او جلا وطنۍ نیت نه لري او غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. په کور دننه او بهر د نوي حکومت د جوړولو لپاره د یو شمیر سیاستوالو هڅې روانې دي. په ننګرهار کې پرون دوه خبري اعلان چې د یو شمیر ځوانانو لخوا د افغانستان د درې رنګ بیرغ له پورته کولو ویډیوګانې اخیستل د طالبانو لخوا سخت وهل شول.
څو تنو خبريالانو سره ناوړه برخورد شوی د هغوی تهدید سوی دي. موږ واقعا ډېر باندې خپه یو.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو را وروسته پر خپلو اړیکو غور کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به له یو مدني فعال واوري.
یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان باندې چې ورسره لاس وګرځوي دی هغه بیکاری ده، یعنی دند نه لري.
نن پنځشنبه د 14 هجری المریز کال د زمریه صد میاشتې 28 د میلادي 2021 کال د اګست 19 ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله زنوری اسنوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. د برېټانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې به د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکه اړتیاوې د اګست له 1 چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یو مرکه کې هغه انتقادونه چې وای له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړل. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي، وویل که امریکایي تبعه هلته پاتې وي نو به موږ هم هلته حضور ولرو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلي دوه چارې اسانه شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي د هوایي ډګر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستې او بندیزونه د دې باعث شوي دي چې یو شمېر کسان تر میدان پورې ځانونه راونه رسوي. جان کربي په واشنگټن کې پرون خبریالانو ته وویل
د طالبانو له قمندانانو سره د میدان د بهیر د نظم خاطر په منظم ډول په ارتباط کې یو، ټول موږ سره مرسته وکړي.
سپینې ماڼۍ د سیشن بی پورز ویلو چې طالبانو له دې سره موافقه کړې چې د هغو ملکي افغانانو مخه به نه نیسي چې د طالبانو تر راتګ وروسته له افغانستان نه وځي. د ترکیې دفاع وزیر پرون وویل چې د کابل له هوایي ډګر د 40 ساعتونو په ترڅ کې تر 2 ډیرې الوتنې شوې دي. خلوص یاکار د ترکیې اناډول خبری آژانس ته وویل چې په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان ایستل شوي دي. د خلوص یاکار په وینا په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر نظم ترکیې ځواکونه د ناتو د یو شمېر هیوادونو له ځواکونو سره تنظیموي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. ایلوا جانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته وویل
We should avoid irregular routes.
موږ باید د غیر قانوني لارو مخه ونیسو، د خطرناکو لارو چې د قاچاقونکو لارې دي. د دې پر ځای موږ باید خلکو ته د قانوني لارو غم وکړو، چې هغه خلک چې په نړیواله کچه یې حمایت ضروري دی د اروپایي ټولنې هیوادو تراسي.
میرمن جانسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه بلې پاکستان، ایران او تاجکستان سره همکاري وکړي چې افغان کډوالو مني. په پرونی غونډه کې یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو څرګند کړ چې دوی نه غواړي د 2015 کال د کډوالو ناورین تکرار شي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي چې د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن بې په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څرنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. خبرونه لا ازادي راډیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم وای نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې باید دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. بوریس جانسن دا خبره وروسته تر دې کوي چې طالبانو ویلي دي دوی له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي او د ښځو حقوق به د دوی په حکومت کې د دوی لسیزې مخکې په پرتله متفاوته وي. بوریس جانسن پرون د خپل هیواد پارلمان غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره ځانګړې شوی و وویل بریتانیا به د طالبانو چلند ته ګوري چې د ترهګرۍ په برخه کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې او د ښځو د زده کړو د حقونو په برخه کې څه کوي. د بریتانیا صدر اعظم دا هم وویل چې د اګست له 15مې چې طالبان کابل ته داخل شوي، بریتانیا خپل 306 کسان له افغانستان ایستلي، همدارز تر 2000 ډیر افغانان له دې هیواده بهر کړی دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویل جرمنی او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثر کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار اپارون د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرلارو ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتې دل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
د اروپایي ټولنې لپاره یو شی څرګند دی، په دې برخه کې ښکاره موافقه شته چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ باید په هیڅ توګه تکرار نه شي. د همدې لپاره موږ د اروپایي ټولنې له لوري یوې ګډې هڅې ته اړتیا لرو.
وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته داخل شول، د اروپایي ټولنې غړو اندېښنه څرګنده کړه چې افغان کډوال د دې ټولنې د هیوادو په لور مات نه شي. لیتوانیا اعتراض کړی دی چې د بیلاروس افسرانو د دې هیواد سرحدونو له اصولو سرغړونې کړې دي. د لیتوانیا د سرحدي خدماتو ادارې په یوه لیک کې پرون وویل چې د بیلاروس 12 افسران په داسې حال کې چې د عراقي کډوالو یو 15 کسیزه ډله له خپلې خاورې ایستله د بیلاروس خاورې ته داخل شول. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دی ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر له متحده عربی امارات څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې د خپل فیسبوک له لارې خبر کړو ویل بیرته به کابل ته ستون شي. اشرف غنی روانونه یک شنبه له کابل ته راځم شو د مرستيال امر الله صالح ویل چې ولسمشر تللی او د قانون لمخه دای سرپرست ولسمشر دی. بلورته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغنی برادر کندهار ته یو شمیر نور طالب چارواک سره تللی دی او په پلازمینه کابل کې داسې چارواک نشته چې واک امپلاس کې واخلي. تفصیل په دې راپور کې
نن د افغانستان د خپلواکۍ ورسته دا ورسته په داسې وخت کې یو شمېر خلک لمانځي چې په کابل کې د واک خلا ده. طالبانو د شهر د یکشنبې په ورځ ونیو. ولسمشر اشرف غنی په پټله افغانستان ووت او پرون د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د بشري خواخوږي پر بنسټ شاغلي غنی ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. څو ساعته وروسته تر دې اعلان شاغلي غنی په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې پر دې کار کوي چې بیرته هیواد ته ستون شي.
زد تختی او جلاوطنی قصد نلرم. اوس په اماراتو که هم سو دوینو د بهیدو او ناورین مخنیول شوی وی. په مشورو باختیم چه افغانستان تستون شم او خپل حسو تا چه ده عدالت ده تامین زمونگ په هیواد که ده افغانانو ده حاکمیت در ارزښتون او د بیاستنې دو او د واقعي اسلامي او د افغانستان د خلکو ملي ارزښتون لپاره دی په ګډ مبارزه وکړو.
شاغلی غنی زیاته کړه چې په تاریخ کې پخوا مولا محمد عمر، عبدالرحمن خان، امیر دوست محمد خان، امیر شیر علی خان او یو شمیر نور مشران و تلی وو، بیا بیرته د ولس خدمت ته حاضر شول. ولسمشر غنی په خپل ویډیوي پیغام کې چې تیر شپه خبر کړ په کابل کې د سولې دروانو هڅو ملاتړ وکړ.
زه د روانو مذاکراتو څخه چې د حکومت له خوا پیل شوی وي، اوس د ډاکټر صاحب عبدالله او نایب ولسمشر قاضي صاحب پر مخ وړي حمایت کوم. دا پروسه باید بریالی شي.
په کابل کې پروند حقانی شبکې یو مشرانه حقانی له پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې اداري شورا له مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو نور اکثر مشان په کندهار کې دي چې د سیشن به په ورس د قطر د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د غشار ته ورسېدل. د افغانستان د خپلواکۍ د 102 کال په درشل کې روانونه په جلال آباد، خوست، اسد آباد او جنو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګ بیرغ په ملاتړ اعتراضونه وکړل. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګ بیرغ لري کړی دی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن بی په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کنفرانس په ترڅ کې وویل چې راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پریکړه وکړي.
د غرزه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو سره یو وخت په یو وخت یو شمېر سیاستوالو په کور دننه او بهر د راتلونکو سیاسي نظام د څرنګوالي په اړه هم سلام مشورې امپایل کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا پخوانی مشر کریم خلیلي د غرزه او بخی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مرستیال او د سولې د عالی شورا پخوانی مشر کریم خلیلی په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو او پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د غرض د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړي انس حقانی سره لیدلې. نور حال په دې رپورت کې
پر افغانستان د طالبانو واکمن کېدل او دراتلونکو په اړه د افغان سیاستوالو اندېښنې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال او د سولې عالی شورا پخواني مشر محمد کریم خلیلی وایي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا په پاکستان کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان دراتلونکو ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د خلکو په خوخه د سیاسي نظام د جوړېدو لپاره د پاکستانی چارواکو د پام راړولو په هدف سلام مشورو باندې بوختي. محمد کریم خلیلی د ورستیو سیاسي پیښو په خپل فیسبوک پاڼه دی ویلې مې په خبرولو سره لیکلی چې په دې وروستیو کې چې طالبانو د هیواد پلازمینه هم تر خپل ولکې لاندې راوسته، یو ځل بیا افغانستان له پوځي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او فرهنګي ګډوډیو سره مخ کړی دی. کریم خلیلی لیکلی چې د ثبات او سیاسي نظم د جوړولو لپاره هیڅ هغه طرحه به پایله ورنکړي چې د فشار او غلبې په نتیجه کې پلی سوي وي. د نوموړي په خبره دی دوامدار سولې او سیاسي نظم درامسته کېدو یوازینی لار سیاسي تفاهم او د داسې حکومت رامنځته کول دي چې د هیواد ټول قشرونه او سیاستوال د ملي او مهمو پریکړو پر مهال پکې وانډه ولري او په یاد حکومت کې ټول افغانان ځانونه شامل وګڼي. نو موري له طالبانو غوښتي چې اوس چې د هیواد د راتلونکو نظام د جوړېدو فرصت د دوی په لاس کې دی، دیتې د پام وکړي چې د ټول شموله د عدالت پر بنسټ او د ټول اړخونو د تفاهم په پایله کې د حکومت جوړول باندې یوازې نړیوال مشروعیت مومي، بلکې په هیواد کې به د څو لسیزو روانو جګړو ته هم د پایټکای کېږي. خاغلی خلیلی له طالبانو دا غوښتي چې د دغې ډلې پوځي مسولین او وسلوال د ټولنې له سیاسي قشرونو، خبريالانو، مدني فعالانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او هغه کسانو سره چې د دوی پر وړاندې د مخالف لوري ترڅنګ ولاړ و، لزغم کار واخلي او د یو هیوادوال په توګه د ورسره چلند وکړي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې 13 ورځ د طالبانو عمومي ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو پر وړاندې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. په ورته وخت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی هم په کابل کې لبخانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله همدارنګ د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار سره کتلې دي. د طالبانو سرچینو د غلي دوه کټو په اړه ویلي چې انس حقانی یادو افغان سیاستوالو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړای دی. طالب چارواکو وړاندې هم ټول افغانانو ته د هغوی د امنیت ډاډ ورکړای او ویلي دي چې د دې لپاره چې خلکو ته عامه خدمات ورسیږي، ټول دولتي او غیر دولتي کارکونکو دي بیرته خپل دندو ته وګرځي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان چټکو بدلونونو ته پام اړولی. اسمت سروان ته بخښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د دې خبرې په اړه لیکنه خپره کړې چې د ښځو حقونه رعایتوي. ورځپاڼې لیکي طالب مشرانو په دې خبره چې د خپلې واکمنۍ په لړ کې به د ښځو حقونه خوندي کړي هڅه وکړي چې پر افغانستان د ولکې له کبله د نړیوالو اندېښنې کمې کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم طالبانو دا خبره له دې سره سره کړې چې دوی د ښځو د حقونو د ځپلو اوږد تاریخ لري. ورځپاڼې د طالبانو د ویندوی ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته اشاره کړې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. د وویل شوزو ته به د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي. نیویارک ټایمز په عین حال کې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جیک سیلیوان څرګندونې راخیستي. نوموړي د سه شنبه په ورځ وویل طالبانو پر شوزو ظلمونه کړي، خو له دې سره سره د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د پریکړې دفاع کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د بایدن حکومت به د ځواکونو له استلو وروسته هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارلو ته دوام ورکړي. نیشنل انټرست ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د طالبانو لاس برای د روسیې، چین او ایران بریا بلل ده. د ورځپاڼې په نظر بد لوبغاړي تیار دي چې د امریکایي پوځیانو د وټلو له کبله رامنځته شوی تشدد وکړي. نیشنل انټرست زیاتوي ایران، قطر، روسیه او چین لیواله دي چې د طالبانو له رژیم سره خبري او مشارکت وکړي. په ورستیو وختونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په وتلو، د پیکینګ، تهران او مسکو چارواکو د افغانستان د راتلونکي په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کولې. فینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د طالبانو پر مالی ستونزو لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې پر طالبانو به ډالر ودرېږي لیکلي، د افغانستان اسعار زیرمې کنګل کړې شوې، افغانستان ته د ډالرو انتقال درول شوی او بانکونو د پیسو ورکړه محدوده کړې ده. د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی چې له هیواد وتلی دی ویلي چې له امریکا او نورو هیوادونو څخه ډالر نور نه راځي. دی وایي طالبانو پوځي برای ترلاسه کړ، خو اوس باید حکومت اداره کړي او دا آسانه کار نه دی. احمدی چې په ورستیو کې د اشرف غنی د حکومت سخت منتقد وو، هغه اداوه رد کړي چې غنی له افغانستان ډېری پیسې وړل شوی یا خلا شوی دی. د فینانشل ټایمز له لیکنې سره سم د افغانستان 9 میلیارد ډالر چې په بهرنیو بانکونو کې ساتل کېدل د طالبانو له واکته رسیدو سره کنګل شوی دی. ټاکل شوی و چې افغانستان ته د دوشنبه په ورځ له کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 4.8 میلیون ډالر مرسته ورکړل شي. خو د کانګرس غړو د ولسمشر بایدن له حکومت غوښتي چې دا پیسې ورنه کړي.
ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره تر وروستیو بدلونونو راوروسته په خپلو اړیکو غور کوي، خو تر دې مخکې په ننګرهار کې د اریانا ټلویزیون او په ژواک آژانس سیمه ییز خبریالان وایي چې پرون د سیمه ییزو طالبانو له لوري سخت وهل شول. دوی وایي په ښار کې د روان وضعیت په اړه له ښاریانو سره مرکې کولې چې یو شمېر ځوانان د افغانستان د ملي بیرغونو سره یو ځای ښار ته راووتل او د بیرغونو د زړولو هڅه کوله. د دوی په وینا کله چې دوی غوښتل د دغو خلکو ویډیوګانې واخلي، هلته د ولاړ طالبانو له لوري پرې ډزې وشوې او کنداغونو ګزارونه پرې وشول. نور په دې رپورټ کې
ژړی او وای چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې غرمه مهال د وسلوالو طالبانو له لوري وهل شوی او ډبول شوی دی. پنګرهار کې د اریانا ټلویزیون او پژواک اژانس تصویر اخیستونکي دوی وایي د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې کله چې یو شمیر ځوانانو د ملي بیرغ د زړولو هڅه کوله او دوی ویډیو اخیسته، د طالبانو لوري سخت وهل شول. د اریانا ټلویزیون تصویر اخیستونکي محمود نیمی ازادي رادیو ته وویل
چې دا کار تاسو نه کبرې وړولې ده، ته د لاریون ته چې کبرې وړولې نو د امارت مجاهدینو په منګ باندې ګزارونه وکړل، ته کو دغونو ګزارونه وکړل، اسوک سپېړه گزارونه وکړل، د دې ښه شکر ولایت په خېتا په یو کس کې پیدا شو، هغه اخلاص کړو.
د پژواک اجانس تصویر اخیستونکې زړګي امیرزاده هم ورته خبره کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي باید د دغه قضیه پوښتنه وکړي.
پښتونستان وخت ودارو چې لاوین کوونکي راغو بیرغونه په لاس او زنده باد افغانستان او زنده باد بیرغ وایي چې موږ دا بیرغ باید به احترامي ونی چې دوی په تړاو باندې تصویرونه مې اغسته چې یو ناڅاپي د شاده خوانه د کندهارونو ګزارونه کوم وایي شو او موږ یې ووادو او las buenas casas man hecha pero área hasta el cabrón me nos cuidado van a cruzar el ruco de cachra cachco duro ya de chiroshi pamangam da de uki la tuna mung ba de ras calcio cuando hago no cruzar una mung ba de ucho
پژواک خبری اجانس هم په دې تړاو پر خپل فیسبوک پاڼه خبر خپور کړی، خو آریانا ټلویزیون لا هم رسمي خبرګون نه دی خودلې. په کابل کې د رسنیو د ملاتړ ټولنې نه دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې تړاو څېړنې کوي. پاندې حال کې په ختیځ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسول یوسف ظریفي ازادي راډیو ته د پی ختایت کړ ویل چې طالبان باید د بیان د ازادۍ په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي. په ورته مهال د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې د پی غندلې او د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې ده چې د یادې پیخي جدي پلټنه وکړي. د دې کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
چې د اسلامي امارت رهبری د آزاد رسنیو فعالیت ته اجازه ورکړي او د دغو رسنیو خبريالانو ته د مسؤلیت او خوندیتوب سینه ډبولې او په ځمن کې پر رسنیو غږ کړی چې کولای شي د اصلاح په موخه انتقادي راپورونه هم چمتو کړي. د ژورنالیستانو دفاع کمیټه نن په جلال آباد ښار کې د یو لاریون پر مهال د امنیتي مسؤلینو لخوا د پژواک او آریانا د خبريالانو محمود نعیمی او بابرک امیرزاده د وهلو ډبولو په تشویش او خواشینی کې اچولې. دفاع کمیټه د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې د پیښې ژوره پلټنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته په سپارلو سره د بیان ازادي یقیني کړي.
دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې همدا یوه ورځ وړاندې په کابل کې د طالبانو عمومي ویاند ذبیح الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ ډاډ ورکړ او ویل چې د کار پر مهال به هیڅوک خبريالانو ته سرخوږی نه جوړوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
ایرانی چارواکي له افغانستان سره تر ورستیو بدلونونو را ورسته پر خپل اړیکو غور کوي. دغه هیواد شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله له افغانستان سره لري. د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی او اوس پر کابل د طالبانو برلاسي ته په فکر کې دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له ناببره او ژر برلاسي ورسته ایرانی چارواکي بی ثباتی تبیر لري چې افغان کډوال ورمات نشي او افراطی ډلې لکه داعش نور فعال نشي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په راپور کې سرګندوي چې تهران په روسیو کلونی کې له طالبانو سره کمزوري اړیکې ټینګ کړل او د دې ډلې استازو ته بلنه ورکړه چې هلته د سولې خبرې وکړي، خو وروسته تر دې چې دې ډلې د افغانستان ډېرې سیمې ونیولې او بیا د اگست په 15 کابل ته داخله شوه، له دوی سره ښکاره تماس نه دی نیولی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د وزارت له مقامه په لر کې دوه د کابل تر سقوط وروسته په لنډو د طالبانو نوم یاد کړی دی. د شاغل رئیسی په وینا د سیشن بی پورز وویل شول چې جواد ظریف ته ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ماته باید په افغانستان کې د هوسا ژوند، امنیت او تلپاتې سولې لپاره زمینه برابر کړي. څو ساعت وروسته تر دې جواد ظریف په ټویټر کې ولیکل چې شخړې او جنگ لکه اشغال کله هم ستونزې نه هواروي. د پوینا ایران د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیان هر کله کوي چې د سونسو د حل لپاره د افغان چارواکو د همشغې شورا جوړه کړې ده. شغلی ظریف روانه اونې په یو بل ټویټ کې ولیکل چې ایرانیان هیله مندي چې وروستي تحولات به په افغانستان کې خبرو او د واک سولیز لیش ته زمينه برابر کړي. د ته هم لیکلې دي چې ایران د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. ایران دا منلې ده چې طالبان د افغانستان د نن ورځې یو واقعیت دي چې د دې جګړې ځپلې هیواد د راتلونکي حل لارې یو برخه وي. د استرالیا په دکن پانتون کې د ختیځ او منځنۍ اسیا د برخې استاد شهرام اکبر زاده ساجی رډو ته وویل چې د ایران د چارواکو تصویر زړور تصویر دی
چې د امریکا وتلې د افغانستان د خلکو بریا بللې ده او دا په زمینی ډول د طالبانو د تایید په معنا ده. د شغل اکبرزاده په وینا تهران دې ته اندیشمن دی چې طالبان د شیعه او ضدي هزاره ساری او ایرانی ضد سیاستونه مخته وړي، خو په ورته وخت کې غواړي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره حرفه‌ای روابط ولري، صمیمانه روابط نه. د ایران رسمي آژانس ارنا په افغانستان کې د ایران د پخواني شارژ دافیر عبدالمحمد طاهری خبري راخیستی دی چې پرون یې وویل تهران د افغانستان پر مختلفو ډلو یا نفوذ لري یا د اړیکو تجربه ورسره لري چې پر طالبانو فشار راوړی شي چې د ایران امنیت ته پام وکړي او د افغانستان خلک له نورو ستونزو سره مخامخ نه کړي. د شاغلي طاهری په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ایران ته د اندېښنې دي، داسې چې هلته به ناامنۍ ډېرې شي او افغان کډوال به چې په دوی کې کیدای شي چې د داعش او القاعده غړي هم وي ایران ته مخه کړي.
یو ځل بیا په مو کړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغه به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل ان کال تیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې، په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. په کابل کې امریکایي پوځیان له طالبانو سره په خبرو دي چې د کابل د هوایي ډګر د داخلېدو چارې آسانې شي. امریکا د دفاع وزارت وین جان کیربی وای د هوایی دگر پر لور په لارو کې د طالبانو امنیتي پوستي او بندیزونه د دې سبب شوی چې یو شمیر کسان تر هوایی دگر ځانونه رسوي. د ترکیه دفاع وزیر پرون وویل د کابل هوایی دگر د 40 ساعتونو په ترڅ کې تر 12 ډیر الوتنه شوې دي. خلوصی اکار ترکیه اناډول خبری آژانس ته وویل په دې الوتنو کې ډیپلوماټان او یو شمیر افغانان ایستل شوې دي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو کمیشنر وایي دا ټولنه باید د طالبانو تر بریالیتوب را وروسته د هغو افغانانو غم وخوري چې تر سمدستي ګواښ لاندې دي. الوا جانسن پرون په بروسل کې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته آنلاین خبري غونډې ته دا څرګندونه وکړه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. د بریتانیا صدر اعظم وایي نړۍ دې ته ګوري چې د طالبانو ژمنې باید د دوی له عمل سره ورته وي که نه وي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر وایي له جرمني او د اروپایي ټولنې له ډیرو متحدانو سره موافقه کړې ده چې د افغانستان اکثره کډوال په سیمه کې پاتې شي. کارل نیمار خبرلان ته وویل په سیمه کې د افغان کډوالو پاتېدل دا ګټه کوي چې افغانستان به یوازې نه پاتېږي.
دا ژوند رنگونه.
نوم یې احمد جاوید دی، د ځوانانو د مدني چارو فعال.
څومره وخت کې چې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کېږي چې په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانانو ته کوم کار نه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې موږ کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او غوته شوراګانې جوړو، دغه یې امانګي کوو، دغه یعنی راغونډ سي سره، یعنی کوم کوم شان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي. هو همدارنګ دوی ته خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات دوی ویلي به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي، چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو، بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې دوی ګور مشکلات لري، نو تاسو هم دا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس وګریوان دي، هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس وګریوان چې دوی یعنی دند نه لري.
دا خبرم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکاره دي او څه به وشي، څه وادي وشوي کوم نشو.
دغه موضوع خو موږ دم د ځوانانو چارو د مهنیت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخې کې دوی یعنی مسولیت لري. بیا دغه ترڅنګ مو دا اغاړ باندې ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخو کې چې دوی ورتیا لري یا چې هغه لیسانس کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي، په اغاړ باندې وزارت مو دوی هغه انومان مور وړه او همدارنګ د دوی لیسونه مو ور وړه چې دوی هغه خلک اغاړ باندې وزارتونه کچیر بدن دی لانی، نو حق اولیت به دغه هم دغه ځوانان هم د اړوند وزارتونو دوی کچیر مر سره مانګیو کینو دا ډیر مفید تمام سي، او کچیر دوی ونی کینو بیا به ونی سي. نو ان شاء الله موږ خو یلا تروس پریزه خوشبین چې هم د اړوند وزارتونو دوی بجمر سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی په اړوند پوسټو کې دوی به.
په همدې سره زنوري است نوري تر اتو بجو چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرې موسې اجازه غواړم، خو بل خبرونه زموږ همکار فرشته نگاه مختوړي.